د سهار 10 بجې فیض عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر افغان طالبانو ته خبرداری. د افغانستان د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د برخه اخیستو لپاره راضي کېدل. په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له وزیر سره مرکه. د شام او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. د باختر سوریه ادبي کلتوري پروګرام روانه غړي پای ته رسوي. خو پایل به له خبرونو وکړو چې اسرار عالم مومند وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدای شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. د پاکستان د ګلګت بلتستان د امیر ضلع په فیری میډوز سیمه کې لس غیر ملکي سیلانیان وژل شوي دي. او د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یاغي جنګیالو ته به وسلې ورکوي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی کچري له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدای شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. په دوحه کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې جان کيري په وسلوالو نیوکه وکړه چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د خپلو ذمہواریو پوره کولو په لړ کې ناکام دي. نوموړي زیاته کړه کچري طالبان د دوی دغه اندېښنې نه لري کوي نو کېدای شي چې هغوی د دفتر په بندولو یا نه بندولو غور وکړي. کیری ویل هغه تمه لري چې د اونې لزند وروسته بل طالبانو سره د امریکا خبرې پر یو لور روان شي. د طالبانو دفتر ته د سیاسي دفتر نوم ورکول او په دغه دفتر کې د طالبانو په اجنډا لګولو باندې افغان چارواکي غوسه شوي دي. د پاکستان د ګلګت بلتستان د امیر ضلع په فیری میډو سیمه کې لس غیر ملکي سیلانیان وژل شوي دي. د ګلګت بلتستان ډي آی جی علي شیر نن د پاکستان رسنیو ته ویلي دي چې تېره شپه تقریبا یوه بجه د ننګابر بد په د امیر ضلع کې ناڅرګند وسلوالو د غیر ملکي سیلانانو په کیمپونو حمله وکړه. د مشال ډو د خبریال له مخې په وژل شوو کې درې چینایي او پنځه د یوکراین وګړي دي. مړي چلاس هسپتال ته وړل شوي دي. د خبر ایجنسی په باړه کا خلکو کې د دوه مېرمنو او ماشومانو په ګډون ته وسلوال د هلیکاپټر په بمبارې کې وژل شوې دي. ځای چارواکو مشالې دوته ویلي دي چې تیر مخام د کاخلو په میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټر په وسیله د وسلوالو په پټنځایونو او کورنو بمباري وکړه. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو هم مزاحمت کړي او دوه مرکزونه او ګاډي یې تباه کړل کړي دي. خو بیا وسلوالو تر دې دمه په ډېړه څنډې ویلي. د خبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد عملیات روان دي. د باړې په زیاتره برخو کې اوس هم کرفیو ده. افغان ولسمشر احمد کرزی د ولسي جرګې له ځینو استادو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي. پرون د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیشن مشري هیلی ارشاد ویل ولسمشر کرزی ویلي دغه هیئت حتی کېدای شي نن قطر ته لاړ شي.
رئیس جمهور موږ ته ویلي چې خپل آیت سولې عالي شورا غړي کېږي دا به یو وارې زه قطر ته ولېږم. په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي، او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبره چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو وه او د افغانستان نقش پکې کمرنګه و نو زه خپل د آیت نور نه لېږم.
روسا تر هغه چې د طالبانو دفتر د افغانستان د اسلامي امارت په نامه په قطر کې پرانستل شو ولسمشر کرزی اعلان کړه تر هغه چې د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ ترسره نشي افغان حکومت به پکې برخه وانه خلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له جیلونو د طالب مشرانو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغو کسانو خوشې کېدل د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې هم څو واري له پاکستان څخه غوښتي چې د طالبانو رهبران خوشې کړي. دغه وزارت د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ملاتړ ته په اشاره ویلي که پاکستان رښتیا هم غواړي د دې پروسې ملاتړ وکړي باید له خپلو زندانونو طالب مشران خوشې کړي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او د تحریک انصاف صوبایي سیکرټري شوکت یوسفزی ویلي دي د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره باید چې وفاقي حکومت خپله پالیسي بدله کړي. په پېښور کې پرون له مشال ریو سره په خپلو خبرو کې شوکت یوسفزی ویل چې یوازې په مزمتي بیانونو او طاقت په استعمال سره ترګرۍ نه ختمیږي.
کمنګ دا اور سړول غواړو نو پکار دا چې موږ څومره سټیک هولډرز دي هغه سره موږ مذاکرات د لارې دا مسلې حل کو ته طاقت د استعمال دغه چې دی هغه دومره خنه دی
یاد به چې په تیرو تورادو کې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د صوبایي اسمبلی دوه غړو په ګډون سباندې څلوېښت کسان په ځانمرګي بریدونو او بمې چاودنو کې وژل شوي دي د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یغي جنگلو ته به وسلې ورکوي د یولس هیوادونو دې ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپله طریقه په شام کې پوزیشن ته ټولې ضروري مرستې او تجهیزات برابروي څو اپوزیشن او متحدان یې وکړی چې د رژیم د وحشیانه بریدونو د شنډولو ځواک پیدا کړي د موافقه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری وویل یاغیانو ته اضافي پوځي مرسته به د شام له حکومت سره د خبرو لپاره د اپوزیشن دریس پیاوړی کړي خو کیری زیاته کړه د شام شخړه یوازې له سیاسي لارې حل کېدای شي
The framework for that political solution is there.
د سیاسي حل لپاره یو چوکاټ شته چې له وخته موجود وو او د ملګرو ملتونو عربي اتحادیه اروپای ټولنې امریکا او نورو لخوا تایید شوی دی ټول په ګډه ویلي د شام د ستونزې د غوسېدو لار سیاسي حل دی ګمان نه کوم چې کوم پوځي حل ولري
کیری د امریکا اروپای ټولنې او سیمه ایزو قدرتونو استازو ته ویل د یاغیانو د ملاتړ هدف دا نه دی چې پوځي بریا ترلاسه کړل شي دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار عالم مومنځ خاوریدل پروانه غړي کی دا ریپورتونه لرو په قطر کې له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې به د افغانستان د سولې الو شورا ګډون کوي خو څنګه
مدیر رئیس جمهور موږ ویلي چې د خبرو کې اواز د طالبانو د امریکایانو او د افغانستان نقش په کم رنګ او نزدخ په دایت نور نه لګم اول کې بس بیا واته دي
د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته شپاړس وړاندیزونه ورکړل سوي دا کم کم دي
جو تیر فاٹا پارلیمنٹرین د فاٹا د پارا عین سازی کې هم ساغسته شي د فاٹا د حیثیت تعین چکم ده هغه د فاٹا د خلکو اختیار ده فاٹا کې دی لوکل گورنمنٹس نظام چې کوم ده نو قائم کړی شي
په باختر سوریا د بی کلچری پروگرام کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د وشزینه شاعر په شاعری پر کتاب رپورت لرو چې په کتاب پښتنم راپورت سوی چې آیا کورنۍ خو یې په تخلیقي سفر کې خند نه جوړوي نور رپورٹ نام لرو لمشال ریڈیو سروسی تاسو مشال ریډیو او ریل کسنګ تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د گلګت بلدستان په سیمه کې د چارواکو په وینا باندې برای د شپې لس غیر ملکی سیلانیان وشل سوي دي تاسو ته تفصیل په تیر غړي کې درکړو او ګورو چې په دې روانه غړي کې هم درته تفصیل درکو چې تازه حال څه پکې راغلي دي احمد الله تاسو ته هر کله کول اسلام آباد زخه تاسو کراتو اسې چاول د پیښه راتو او تازه حال څه دی پکې
کاکر صاحب بالکل څنګه تاسو ویلا لکه د گلگت گلگت چکم ڈی آئی جی دے د اغه د وینا تر مخه د پیخا 13 شپه تقریبا 1 بجه را مخ ته شولا او د زې چکم د بونر ناله دی ته ویل کیږي د ننګا پربت کم غر چې دی اغه ته خطو پر دا یو بیس کیمپ توګه باندې د زې استعمالیږي فری میډو سیمه ده دغلته 13 شپه نامعلومه کسانو لس غیر ملکی سیلانیان چکم دی دا وجل دي و چې کوم نوې اطلاعات راغلي دي نو د اغه د وینا تر مخه په دې کې 15 سیلانیان چکم دی د یو کین سره تعلق درې د چین او یو د اوروس سره تعلق او دغه شن یو سیلانی چې هغه پاکستانی او دا دغلته وجلې شوې دي د علي شیر د وینا تر مخه دا کم وجلې شوې کسان چې د مړي ډیسټریکټ هډ کوارټر چې لاس هسپتال ته منتقل کیږي او دا وخت هلیکاپټر لګل شوې دي او هغه په خپل هم د پیښې ځای ته رسیدلې دي او لګیا دي غلطه پلټنی شروع کړې دي ولې دا سیمه د هر قسمه تک را تک د پاره بنده کړې ده او غلطه پولیسو دغه ټوله سیمه چې کوم دا خپل ولقه کې اخستې ده دین علاوه اف سی نادن ایریا چکم دا هغه هم غلطه موجوده دا هغه هم دغه ایریا چکم سیما چکم دا هغه خپل کنټرول کې اغسته دا ول دا وخت د گلګت بلتستان چکم وزیر اعلی دی هغه د چکم دغه ترجمان هغه سره هم زمون خبرې وشولې هغه وی چې ټول په افغان سرګندونه کړی دا او د پیخي پلټنې چکم دي دا روان دي او هغه دا وی چې اره دې زر تر زر پلټنې وکړل شي چې دا پیخه ول را مخ ته شولا او د دات سو وجوهات دی په شابه باندې چې لکه دا کسان سو کوچ هغه دا قسمه چاروایی چکم دا هغه له خوا وکړل شولا نو ول تر دې د مدا معلومات دی بل دا چې دا سیمه چکم دا زمون چزای خبريال او هغه سره خبرې شول نو هغه وی چې دا ډیره لری سیمه دا قریبا د چلاس نه هم دا ډیر شمیله چکم دا یادې چې دا لری سیمه دا او سړک هم خراب دی نو هغه وی چې دې پوره معلومات راتلو پوره او پوری دا رسول دې کې به وخت لګيږي خو چې ول نور څنګه معلومات ترلاسه شونه هغه به موږ خپل اوریدونکو سره شریک کړو
ډیر مننه احمد الله چې تاسو په دې اړه تفصیل راکړي تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم
دا مشال ریډیو دا
او سم د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي کچری له طالبان سره د سولې خبري پر مخ نه ځینو کې دایسي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وټړل سي په دوحه کې و خبري غونډې ته په خپل وینا کې جان کیری په وسلوالو نیوکه وکړي چې د سولې لپاره پروانو خلځلو کې د خپل ځمواریو پر کول په لړ کې ناکام دي تفصیل ول سالي و مت سالي وورو
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون خبرداري ورکړ کچیر وسلوال طالبان هغو غوښتنو ته ځواب نه وایي چې دوی مذاکره د شنیت لمخې کوي نوې پرنستل سوي دفتر باید وټړل سي شاغلی کیری دغه خبرې پرون د قطر له صدر اعظم حماد بن جاسم بن جابر ال ثانی سره په یو کانفرنس کې د سوریې د یو لسو دوستي هوادونو ترغونډي ورسته وکړې امریکایي او افغان چارواکي ټینګار کوي چې طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر د پرنستلو پر مهال لسوي موافقه سرغړونه کړې چې د تیرې سه شنبې په ورځ د دې دفتر د پرنستنې پر مهال خپل بیرغ پورته کړ او پر دفتر لیکلي و چې د افغانستان اسلامي امارت دې مسلې د افغان حکومت سخت عکس العمل هم راوپاروه د جمعې په ورځ د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه د وسلوالو طالبانو ځینې عالي رتبه چارواکو د ټلیفون د لارې نیویارک ټایمز رسپانې ته وویل چې دوی نه غوښتل بیرغ یې کښته او لوحه یې لرې سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د قطر د حکومت د مداخلې په نتیجه کې وسلوال طالبان راضي سول چې لخپل درې څخه شاته سي خپل بیرغ را ټیټ کړي چې له د باندې نه لیدل کیږي کیری زیاته کړه اوس به موږ ګورو چې مختت لای سو کنه کنو ستلای موږ به پر دې غور کوو چې دغه دفتر باید وټړل سي او که څنګه خو جان کیری دغه دفتر د پخلاینې په وړاندې مهم ګام وباله
desire hope that this could ultimately be an important step
does mujhila da che da ba nihayat ki ke mumkin wi da pakhlaine pa barkha ki muhim gam wi mush pa hir chi shay da ba mumkin nawi dar ishtiya ham pa taliban puri ad lari chi haga lari intikhab kadi د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي او علي رتبه امریکایي مرکچی جیمز ډابینز په دوحه کې دی او د ته انتظار دی چې د طالبانو جواب بدسوي د افغانستان د سولې علي شورا وی قطر ته د امریکایي چارواکو په دې سفر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اوسنوي مناسبات خبري وسی او د افغانستان مسله به په مستقیمه توګه پکې شامل نه وي
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونی تفصیل د ستدار کی سالی محمد سالی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له افغان طالبان سره په قطر کې د کېدونکو خبرو پر سر د راپور تسوی اختلاف ته سنجول لپاره د ولسی جرګې له غړو سره پرون په کابل کې لیدل کاته کړی دی د ولسی جرګې د غړي هیله ارشاد په وینا افغان ولسمشر ورتول چې د سولې علي شورا په قطر ته ځي خو یوازې ملاقات په کوي ځکه چې دا اندازه ولګوي چې آیا خبرې اترې د طالبان او امریکا ترمنځ کې کنه افغان حکومت هم یو اهم فرق دی افغانستان په قطر کې د کېدونکو خبرو اترو په لومړي سر کې بایکاټ کړی وو له ولسمشر احمد کرزی سره په لیدنه کې د ولسی جرګې غړي هیله ارشاد هم موجوده و زموږ همکار سالم احمد سالم راکاو سر کړی او په سر کې ځینې پوښتنې چې د احمد کرزی له امریکا ګیله څه ده
رئیس جمهور کله دا وه چې هغه خط چې اوباما ورسره لیږلی وو او په دې کې بعض ژمنې کړې وې چې لکه طالبان به مسلحانه عملیات نه کړي طالبان به له کوم ځای نه پیسې نه اخلي طالبان به په افغانستان کې جنگ ته دامه نه ورکړي او د افغانستان په موجودیت کې به دا خبرې کېږي دغه خبرې ژمنه شوې وه چې د افغانستان په موجودیت کې باید د سولې خبرې مخکې لاړې شي د دې لپاره چې عملي شوې نه وي رئیس جمهور دا ګیله درلوده خو موږ ته یې ویلي چې بعد د دې چې جنگ کې سره خبرې وکړي هغه ورته یو خدا وعده وکړي چې بیرغ به سوځي او دا نوم به لري کېږي بل د افغانستان د حکومت نماینده یا سول ډالی شورا نمائندگان به هم په دې جلسو کې اشتراک ولري. د رئیس جمهور موږ سره ویل چې زه خپل آیت د سول عالی شورا غړي کیږي دا به یو وارې زه قطر ته ولېږم په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کیږي که نه کیږي، او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کیږي. که داسې خبرو چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو او د افغانستان نقش پکې کمرنګه و نو زه خپل د آیت نور نه لېږم، اول کښې به صرف یو وار ته ځي.
دغه هیئت به کله ځي؟ وخت ورته ټاکل شوی دی؟
وخت په دقیق نه ویلې. رئیس جمهور ویلې چې د آیت به په زرترین فرصت کښې لېږل کېږي، نو وخت دقیق نه ویلې چې څه وخت، یعنې په ډېر زر فرصت کښې باید ولېږل شي.
اوس خو داسې ښکاري چې ځینې امریکایي چارواکي هم قطر ته رسېدلي دي، او له قطري چارواکو سره، او شایي هم په قطر کښې د طالبانو د استازو سره خبرې پیل کړي. افغان حکومت خو تر اوسه پورې په دغو خبرو اترو کې ونډه نه لري. که چیرې دغه پروسه دغسې دوام کوي، د افغان حکومت دریز به څه وي؟ د ولسي جرګې دریز به په دې برخه کې څه وي؟
که چېرته داسې دوام وکړي چې د افغان حکومت نمایندګان به په دې مذاکراتو کښې نه وي، دا به د رئیس جمهور هېڅ خوښه نه شي، ځکه موږ ته په ډاګه وویلې د ټولې هغه خبرې چې کېږي موږ د مشورې او د موږ نظر تر لاندې باید شي، یعنې دغه پروسه باید یو بین الافغاني پروسه وکړي، نه دا چې یوازې امریکایان د طالبانو سره وغږېږي او موږ دغه تصویر نه لرې وساتي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي هیلي ارشاد وه چې له صالح محمد صالح سره خبرې کولې. او سمزو خیبر پښتونخوا ته، د خیبر پښتونخوا له تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي ویلي په صوبه کې پولیس امن نه سي راوستای، بلکې د پاکستان په خارجه پالیسي کې بدلون د سولې د راتلو سبب ګرځېدلی سي. نوموړي زیاته کړه په مزمتي بیانونو ورکولو سره ترهګري ختمېدلی نه سي. د شوکت یوسفزي په ضد پرون د مردان د شیرګړ د سیمې خلکو احتجاج کړی و، ځکه چې نوموړي په اسمبلۍ کې ویلي وو چې په شیرګړ کې د بمي چاودنه سوه څه قیامت خو نه و راغلی. له شوکت یوسفزي سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پوښتلې چې د دوی صوبایي حکومت د ترهګرو پیښو غندنه ولې نه کوي.
نه په دې خو موږ د دې مزمت هم کړی دی، په دې د خفګان اظهار هم کړی دی. ظاهره خبره ده دومره اهم قیمتي خلک مړه کېږي، څنګه به د هغې باندې به نه خفګان اظهار به نه کوو؟ موږ خو صوبه کې د شروع روز نه غواړو چې دې صوبه کې امن راشي، خو چونکې دا تاسو ته پته ده دا هغه امن دی چې پولیس په ذریعه تاسو نه شي راوستی، ځکه چې دا یو عالمي جګړه ده په دې خطه کې، د هغې اثرات دي. دا د ختمېدو یا د ختمولو یوه لاره ده چې موږ خپل پالیسیانې بدلې کړو، تر څو چې موږ خپل پالیسۍ نوې چینج کړي خارجه پالیسۍ، نو که موږ داسې ډېر وایو چې موږ دا دومره دا یک د ګامونه پورته کړو، دا وکړو هغه وکړو، هغې نه څه حل نه راوځي. دا تاسو وکتل تر شوي په دې 50 کالو کې، بیا د هغې نه مخکې 15 کاله ډېر منسٹران راله، هغې د دې خبرو مزمتونه هم وکړو، هغې مخامخ هم راله چیلنج هم ورکړو. خو دا زما خپل خیال دا دی که موږ دا اور سړول غواړو نو پکار ده چې موږ څومره سټیک هولډرز دي هغې سره موږ مذاکرات د لارې دا مسلې حل کړو. د طاقت د استعمال دغه چې دی هغه دومره ښه نه دی.
خو بیا که وګورو بعض انسیدونه چې دی په صوبه کې را کېږي، لکه سوابیا کې د پولیو ورک ووجل شو، نن هم داسې یوه پېښه شوې ده په نوپار کې چې په یو زنانه هنرمنده باندې تیزاب په مخه وچول شي. نو دغه پېښه خو د پولیس کار دی، دا خو تاسو په دغه کې را ځي دا سیزونه تاسو ور نه شي ادرو.
نه بالکل، دا لوکل ایشوز دي. موږ غواړو چې د هر وګړي د هغه د جان د مال تحفظ وشي. ان شاء الله دې لپاره به زه کوشش کوم چې نن هم زه تپوس وکړم چې د وجه څه ده، د دې څه خو دا یو ګناونه خبره ده چې دا تیزاب په ښځو باندې ویشتل، بیا د هغې دومره بېزتي کول، دا زمونږ مایند سیټ دغه دی، دا زمونږ هغه ذهنونه دي، هغه عدم برداشت دی چې د هغې وجه نه دا قسمه پېښې کېږي.
شوکت یوسفزي صاحب، تاسو د دې حکومت ویان یې، د صحت وزیر هم یې، تاسو پارټۍ د بدلون دعوه کړې ده چې په دې ملک کې به خو تاسو په دې صوبه کې حکومت راغلی دی، هغه بدلون خلکو ته په نظر نه راځي؟ لکه تاسو ویلي چې دغه سړکونه به نه بندوو چې کله اسمبلی اجلاس وي، وی آی پی کلچر به ختمو.
ګوره چې یو وی د حالات ته تاسو ګورئ، یو وی سیکورټی ارینجمنټ، سیکورٹی ارینجمنٹ تاسو ته پتہ ده چې دلته کې فوج لګیا دی خپل سیکورٹی ارینجمنٹ کوي، پولیس لګیا دی خپل ارینجمنٹ کوي. نو زما سونه خیال دا خبر به تاسو ته چا هم نه کړی چې دا روډ به نه بندیږي او نه به نه کیږي. ګوره،
دا سیکورٹی معاملات دی منگا غواړو چې د خلکو ته تحفظ ورکو لیک ډیر پرابلم خو به وي ظاهره خبره چې ته روډ باندې آیا نه پرابلم راځي خو دا روډ چا د پاره بندي کی دا خو خلک دی کنه دلته هم دا د چا رونه به دي چا به خويندي دي چا به مندي دي چا به پلار وي دا هم خلک دی د دې ځای خلک دی زمایږه په دې سره دونه غټ اثر نه پریوزي موږ به کوشش کوو چې نور د امن در اوستو د پاره څه ګامونه پورته کړو لیکن دا زموږ ذمہواري ده چې موږ خپل ایم پی ایز ایم این ایز موږ خپل منتخب نمائندگان د خلکو نمائندگان دي چې هیڅ ته تحفظ ورکو
شوکت یوسفزی د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر چې خالد خان سره خبرې کولې د قبایلی سیمو په اړه جوړې شوې یوې غونډې د خیبر پښتونخوا گورنر ته په فاټا کې د اصلاحاتو په لړ کې شاوخوا شپاړس وړاندیزونه کړي دي. غونډه پرون په پېښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم شهید بټو فاونډیشن تر سوري لاندې جوړه شوې وه. په کې د گورنر خیبر پښتونخوا په ګډون د اوو واړه قبایلي سیمو مشرانو، ځوانانو او ښځو ګډون کړی و. تفصیل به له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې واورو.
دا غونډه کې د ټول قبایلي ایجنسی اوو ایجنسو سره تعلق درونکي نارینه زنانه غړو چې پکې ملکان، وکیلان، زده کوونکي، دینی عالمان او د غرنګ د هر طبقې سره تعلق لرونکي شامل وو او دوی په اف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره شپاړس سفارشاتو یا تجاویزو باندې سلا شو او هغه یې گورنر ته وړاندې کړل. دوی د گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې په دغه سفارشاتو زر تر زره عمل درآمد وکړي شي. دغه شپاړسو تجویزونو یا سفارشاتو کې یو څو مهم د فاټا اصلاحاتو کمیټې یو غړي ظاهر شاه صافي مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
په هغه کې غټ غټ دادی چې یو فاټا پارلمنټیرین د فاټا لپاره عین سازي کې هم حساسه شي. د فاټا د حیثیت تعین چکم دے اگر فاٹا د خلکو اختیار دے فاٹا کی دی لوکل گورنمنٹس نظام چکم دے نو قائم کرشی او فاٹا کی د خزو د پارا قومی اسمبلی او سینٹ کی دی ہم د نور پاکستان پرشانتا سیٹونا مخصوص شی جی قبائلی علاقوں کی دی انتظامی او د عدلی اختیارات چکم دے سربیل شی سپریشن اف پاورز دیو شی او دویم دا چی سپریم کورٹ او د ہائی کورٹ جورسڈکشن دی چکم دے قبائلی علاقوں تو غزی کی دا دوا زدا سو مچ دا ډیر اهم دغه ترمیم دے دی سر د قبائلی علاقوں ټول حالات بدلی دی شی
خپل وینا کی د غونډ ستر ملما خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله ویل چې د قبایلی سمو ستونزې ډېر دي او دا به په مزه مزه هوارو
قبایلو کې صرف د اختیار مسله نه ده د قبایلو کې ډېر زیاتې مسله چونکې موږ دا نه شو ویلی چې ټولې مسلې به په یو ځل حل شي 1901 اف سی آر جوړیږي 2011 کې په کې بیا ترمیم کیږي ترمیم داسې نه دی چې دوه کسان ناست دي او هغوی په خپله به کې ترمیم کړی نه آئین دا وی د قبایلو کې ترمیم کوي د قبایلو نه به تپوس کوي یو تو ترانیمه په کې شوې دي دې ته که څوک دا وایي چې دا لږ دي نو دا څه به ورته سټپ ون وي اولنی قدم ډېر ځانی رشتي قدمونه بیا آسان دي انشاءالله را روان وخت کې هم د دې قبایلو په خوښه د دوی په مرسته همدغسې ترانیم چې کوم د دوی خوښې نور به هم
ملخوا غونډه کې موجود زنانه غړو په دغه غونډه کې د زنانو په ګډون او د دوی د حقونو لپاره په خبرو اترو باندې ډېر د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. د خیبر ایجنسی ناهید فریدې په دې باب لباندې وایي
دا خو ډېره زیاته اهمه خبره ده. یو خو پکې دای چې پهلی ځل پکې زمونږ د زنانو شرکت هم پکې شوی دی او دې کې چې کوم سفارشات پیش کړی شو نو هغې کې د بعض د سړي چې هغه د ښځو د حقوق پکې تحفظ دی پکې نو مونږ په دې هم ډېر زیات خوشحاله. لکه د وراثت کې څه نشته زموږ په قبایلو کې نو دای پکې دا سفارشات کې دا زده هم شامل کړی دي. نو دا ډیره خبره ده چې پهلی ځل د خزو د حقوق خبره پکې وشولا او پهلی ځل پکې مونږ زنانه د قبایلو زنانم پکې راغل او دا غي आवाज هم چاوور د ګډین مخ کې چرته کې امدانه دي شوی.
د پیښور پونتونو ځکون کې عمران مومن هم مشال لیډو ته ویل چې د فاټا د اصلاحاتو او د پرمختګ لپاره دا غونډه ډیره ضروری دي.
زما په خیال چې دا داسې اولنۍ غونډه و چې په دې کې د قبایلو سمره سټیک هولډر دي یا د معاشري سمره طبقې دي هغه ټول داسې پاول چکم دے لاغون شو جی. نو دا ډیره ضروری خبره ده په نننی حالاتو کې چې په دې سیمه کم حالات روان دي پاغه کې دا ډیر اهم خبره ده چې مونږ داسې پورمونه دي خلکو لور کو چې دا یو زی ترغون شي او د دې څه مطالبات یې ان ته د قانون سازي په حواله سره یا د نور صدا سه مسلو په حواله سره چې اغلق په خط طریقه باندې مخ پوړان دی باندې لاړ شي.
یادونه ول چې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ټول قبایلیان ته پاور ورکړو چې زر تر زر به دوی دا تجاویز او سفارشات د پاکستان صدر پل زرداری تا وڑان دکڑی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دا مشال خبریالان خبری، ٹولنیز، کلتوری او ادبی رپورٹونا جوڑا بی ستاسو لپارا.
او سم خبر ایجنسی ته زو د خبر سرکاري چارواکي وای چې تیر ما شام د خبر ایجنسی په باړه اکاخیلو میران طالب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټرو په ذریعه د وسلوالو په پړنځایونو باندې شیلینګ کړ چې په نتیجه کې د دوو شوزو په کډون اته وسلوال ووژل شو او نور په کې ژوبل شوي دي. د دوی مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. د دې اکلبه رپورت د مشال همکار راکړي.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط یې رشپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماخام د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل اکاخیلو میران طالب سیمه کې امنیتي ځواکونو هلیکاپټرونه د وسلوالو په مرکزونو او کورونو باندې شیلینګ وکړ چې په نتیجه کې یې د دوه ښځو په ګډون اته وسلوال ووژل شول او نور وپکې جوبل شول او په جوبلو کې هم خزی او ماشومان شامل دی. دوی وای چې د وسلوالو لخوا ور سره مزاحمت هم وشو خو د وسلوالو دوه مرکزونه او گاډی هم لمنځه وړي دي. خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیرې اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي او د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ پکې د نخطو په محل ولسی وګړو ته هم زیانونه اوریدلی دي او د باړې په زیاتره برخه کې اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه پکې تړلي پراته دي او د بدمنۍ لامل ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې تر اوسه یوازې د باړې تحصیل نه څه د پاسه 3 لک خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال یې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د ویل وردا چې د باړې سره لګیدلې او د خیبر لری پرته سیمه تیرا کې هم په دې وروستیو کې په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي چې وسلوالو د تیرا زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې دي. خو بیا پوځ ادعا کوي چې دوی د تیرا میدان ځنې مهمې برخې بیرته په خپل کنټرول کې اخیستې دي او د وسلوالو نه یې پاکې کړې دي.
په خبر ایجنسی کې امریات په دیاړو رپورت اوریدي. په کورم ایجنسی کې میدانونه د نشټوالي په وجه د فوټبال لوبغاړي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په ساده سیمه کې د فوټبال لوبي لپاره یو میدان شته خو لوبغاړي وایي چې دغه میدان په ګورنمنټ ډیګري کالج کې دی او په کالج کې امنیتي ځواکونه د استوګنې له کبله دوی دغه میدان کې لوبه نسي کولای او هغه ورته نه پرېږدي. تفصیل بعد مشال همکار راکی.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې میدانونو د نشټوالي په وجه د فوټبال لوبې لوبغاړي یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په ساده سیمه کې د فوټبال لوبې لپاره یو میدان شته خو خالد محمود مشال رډیو ته وویل چې دغه میدان په ګورنمنټ ډیګري کالج کې دی او په کالج کې امنیتي ځواکونو د ستوګنې لکه بل دوی دغه میدان ته د لوبې لپاره نه پرېږدوي.
هلته کې اوس ملیشا ده. ملیشیا وجه زموږ فوټبال متاثره دی. تقریبا 2 کاله وشو زموږ فوټبال نه دی کړی.
د فوټبال لوبې یو بل لوبغاړی جمشید وایي چې په سیمه کې د لوبې ډېر مینهوال موجود دي او ځوانان په ډېر شوق او جذبې سره لوبه کوي خو چې کله نه پر دوی باندې پابندي لګېدلې ده نو په سیمه کې دغه لوبه سخت متاثره شوې ده.
ساده لکه خور کلی ساتین شش وغیره د ټول سو سجامه کې خډر کې مونږ برابرې تقریبا د ګراوند کې وړې روډ کولو با کولا یو دغه سکول ګراوند د دغه کې کرکټا کې فوټبال کې ها ګراوند د سپیشل د فوټبال ګراوند یو باندې ټورنمنټ جوړول ټل نه ټیمونه راتلل تقریبا دوه بین د سخه ټیمونه راتلل دا اوس باندې باندې
واضح دی چې د ساده ګورنمنټ ډیګري کالج ته امنیتي ځواکونه په 2009 کال کې راغلي ول. تقریبا یو کال وخت راول پس ځواکونه د کالج څخه اوتل خو 2009 کال د جولای میاشت په دریم منټې په منځني کورم ایجنسی کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دورسته ځواکونه یو ځل بیا کالج ته راغلل چې لا تر اوسه پورې په کالج کې استوګن دي. لوبغاړو ته د لوبو اجازه نه ورکولو په اړه د کالج پرنسپل عباس ګلوزیر مونږ ته وویل چې دوی د سکیورټي صورتحال په وجه په کالج کې ټولې سرګرمیانې بندې کړې دي. د کورم ایجنسی لوبغاړي وایي چې دوی خمیدانونو پر ځای په کلو کوڅو کې په لوبه کولو مجبور دي. دوی د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د ساده ګورنمنټ ډیګري کالج په میدان کې دوی ته د لوبې لپاره یو ځل بیا اجازه ورکړل شي.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو او لسنی می بجی کی دونکې دی ل اصرار علم ممنځ خبره د خبرونو لنډی سور.
د امریکا د بنو چارو وزیر ویلی دی چې د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدای شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې جان کیری په وسلوالو نیوکه وکړه چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د خپلو ذمواریو پوره کولو په لړ کې ناکامه دي. د پاکستان د ګلګت بلتستان د امیر ضلع په فیری میډوز سیمه کې لس غیر ملکي سیلانیان وژل شوي دي. د ګلګت بلتستان ډی آی جی علی شیر نن د پاکستان رسنیو ته ویلي دي چې تیر شپه تقریبا یو بجه د ننګا پربت په دی امیر ضلع کې ناسرګند وسلوالو د غیر ملکي سیالانو په کیمپونو حمله وکړه. د مشال د خبریال مخې په وجل شو کې درې چینایي او پنځه د یوکرین وګړي دي. د خبر ایجنسی په باړه کاخلو کې د دوه مېرمنو او ماشومانو په ګډون ته وسلوال د هلیکاپټرو په بمباری کې وژل شوي دي. ځایي سرکاري چارواکو نن مشال لرو ته ویلي دي چې تیر ماښام د کاخلو په میران طالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټرو په وسیله د وسلوالو په پټنځایونو او کورونو بمباری وکړه. افغان ولسمشر احمد کرزی د ولسي جرګې له ځینو استادو سره په کتنه کې ویلي دي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي. پرون د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیشن مشرې هیلې ارشاد ویل ولسمشر کرزی ویلي دغه هیئت حتی کېدای شي نن قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د بنو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له زندانونو د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو خوشي کېدل د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یاغي جنگیالو ته به وسله ورکوي. د یو ولسو هیوادونو د ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپله طریقه په شام کې اپوزیشن ته ټولې ضروري مرستې او تجهیزات برابروي. او د عراق پولیس وایي په بیلابیلو بدونو کې 21 کسان وژل شوي دي.
اسرار الله مومند درته د خبرونو لنډې څوړاندې کړې. د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو په خپلو اداریو کې څه لیکلي د ریاض مسخیل لوستي او اسلام آباد د رپورټ له شوې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري ملک د ترهګرۍ په نوې چپلی کړې دي. د کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې پورس په پیښور کې حسینیه مدرسه کې د 14 لکبل 19 تنمړو او 13 جوبل شو. همدارن کراچۍ کې د متحده قومي موومېنټ د یو غړي او د هغه د زوی په ګډون 15 تنو وجلی شو. اداري مخکې وایي چې خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت جوړېدو وروسته د پیښور 14 دویمه لوی پیښه ده. د دین وړاندې په مردان شیرګل کې په یو جنازه کې د 14 د لاسه 13 نوجلی شوی دی چې پکې د صوبایي اسمبلی غړی عمران مومند هم شامل وو. خو د خیبر پختونخوا د دوانو پیښو ذمواري لا تر دې د ماچا په سر نه ده غستې. البته کراچۍ کې د متحده قومي موومېنټ د غړي وجنه تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. اداري اخره کې وایي چې ملک د رواني ترهګرۍ او نامنې پیښو ته تر اوسه پورې حکومت توجه نه ده ورکړې. اخر تر کومه به ترهګر د عام خلکو د ژوند سره لوبې کوي او د دوی وینې به تویوي. کله به د حکومت لاس د ترهګرو ګریوان ته رسي. باید چې صوبایي او وفاقي حکومت د سیاسي او مذهبي مشرانو سره په ګډه د ترهګرۍ په ضد سخته پالیسی خپل کړي او د ملک د امنیت او کلاري د پاره تیز او کوټلي اقدامات وکړي. د غرنګ مشرق ورځپاڼه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اداري لیکي چې پیښور کې شوې برید نه دا خبره یو وار بیا سرګنده شوه چې زموږ استخباراتي ادارې خپل فرایض په صحیح توګه نشي ادا کولی. اداري لیکي چې بدقسمتۍ نه په کال 1991 کې په افغانستان کې د شروع شوې جنگ تباکون معاشي اثرات نه صرف زموږ په ملک پریوتی دي بلکې د دې وجه په معاشره کې برداشت هم کم شوی دی او دی بریدونو او ترهګرۍ پیښلو وجه د ټولو نه زیاته خیبر پختونخوا صوبه متاثره شوې ده. سرمایه‌کارانو په دې صوبه کې سرمایه‌کاری بنده کړې ده چې له وجې په لوی شمېر کې خلک بیروزګاره شوي دي. اداري اخره کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی چې نه صرف د دې پیښو پلټنې وکړي شي بلکې په دې کې ککړ خلک بے نقاب هم کړي شي او راتلونکي کې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستلو په اړه مقاله خبره کړې. بلخوا ایکسپریس ټریبیون د پاکستان ورځپاڼه د وایي په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د وسوال لخوا د بریدونو او چاودنو په اړه باندې لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو تفصیل به انیسا اجمل وړاندې کړي.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي د طالبانو د دفتر پرانستل د وړاندې نه یو نه خو چې د 12 کالونو د خونړۍ جګړې د پر امن ختمولو لپاره موقع برابر کړي. په قطر کې د طالبانو بیان شاهین سهیل خبری اژانس ته ویلي دي چې دا مهال د نن باسونه روان دي او د لړکې زیاته غوسه هم ده، خو تر دې دمه دوی لا څه فیصله نه ده کړې چې کوم ګام به پورته کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې طالبانو دغه دفتر ته په دوحه کې د افغان طالبانو د سیاسي بیرو په ویلو سره د لوزنامې خلاف ورزي کړې ده. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما انتظامیه هم ویلي دي چې امریکا او قطر چرته هم په دې نه دي رضا شوي چې طالبانو ته دغه نوم د کارولو اجازه ورکړي. د طالبانو بیان شاهین سهیل زیاته کړه چې اوس د پیل نه دغه پروسه کمزوره شوې او یوه موقع ورته هم نه ورکول کیږي. دا د افغانانو او د نړیوالې ټولنې لپاره ښه نه ده. اجانس لیکي په عین حال کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استاسي جیمز روبین سخلی پرست دوه تر رسیدلې، چرته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پاړه په غونډه کې ګډون درلود. د اجانس په خبره دغه د موجودګۍ نه داسې څرګندېږي چې د اوسني بدلون باوجود امریکا اوس هم طالبانو سره په خبرو کې خوښي لري. په ټلیفوني خبرو کې شاهین سهیل د اوربند او د خزو د حقوقو پاړه خبرې وکړې او ویل چې دا هر څه به د ایجنډا برخه وي او خبرې به پک کیږي. بلخوا ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه لیکي په خبر پښتونخوا کې د امن پلوه اتحاد او دغې تحریک طالبان پاکستان اړخ ته د ښه اړیکو د کوشش باوجود په دغه صوبه کې د بدامنۍ پیښې روانې دي. په دې وروستیو کې په مردان کې د ځانمرګي برید چې پکې د ایم پی اے عمران مومند په ګډون په لسګونه خلک وژل شو، د تحریک طالبان پاکستان لخوا یوه څرګندونه ده چې د صوبایي حکومت د بدلون باوجود دغې مقصدونه لا نه دي ترلاسه شوي. عمران مومند د صوبایي اسمبلی دویم غړی وو چې په ترهګر برید کې وژل شو. ورځپاڼه لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پیلولو ضرورت ښکاره کوي چې په صوبه او ټول پاکستان کې امن پر ځای شي. ورځپاڼه لیکي تحریک طالبان پاکستان په پاکستانی اهدافو بې دردۍ سره بریدونه کړي او د سلویښتو زرو زیات کسان یې وچلې دي. دغسې په زرګونو سرتیري او د پاکستان پوځي چارواکي هم د تحریک طالبان پاکستان لخوا وژل شوي. ورځپاڼه لیکي هیله ده چې تحریک انصاف ګوند به د خپلو ذمهوارو احساس وکړي او اوس وخت راغلی چې بیانونه په پالیسۍ کې بدل کړل شي او مقصدونه ترلاسه کړل شي. او د صوبایي حکومت لپاره د ټولو مهمه ده چې په صوبایي غړو د بریدونو په رڼا کې حالاتو سره سم خپلې پالیسۍ ته کتنه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ری د سیمې حالات او نړۍ متواد درته وړاندې کړل انیسا اجمل. هلته بیا په شام کې د شام دوستانو هیوادونو ترمنځ غونډه شوې ده او په کې فیصله شوې ده چې دوی به د شام باغیانو ته وسلې ورکوي. په شام کې په رواني جګړه کې د ملګرو ملتونو په وینا تر 90,000 زیات کسان وشل شوي دي. په دې اړه تفصیل سالم محمد سالی راکی.
د سوریې د یولو سه هوادونو د ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هواد به په خپل طریقه په سوریې کې اپوزیسیون ته ټولي ضروري مرستې او تجهیزات برابروي، سو اپوزیسیون او متحدانی وکولې سي د رژیم د وحشیانه بریدونو د شندولو د دفاع ځواک پیدا کړي. دا موافقه په داسل کې کیږي چې تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل یغنو ته اضافي پوځي مرسته به د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره د اپوزیسیون دریز پیاوړی کړي.
We have decided that we have no choice in order to try
موږ پریکړه کړې چې بل انتخاب نه لرو د دې لپاره چې دغه خبرې عملی باندې غوړه کړی یو او بل ډول لوی مرستې دی برابرې سي. هر هیواد دا چې څه کولای سي خپل پریکړه کوي. دوی ټول د سوریې د اپوزیسیون د مرستې لپاره د ډیر څه کولو ته ژمن دي. کیری وویل چې تمه کیږي د سولې خبرې روان دوبه په ژنیف کې وسی چې د سوریې د دوه کلنې شخړې د حل لپاره غوره لار بلل شوې ده. د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد تور ولګاوه چې له ایران او د لبنان له شیعه غورځنګ حزب الله څخه د مرستې په غوښتلو سره د سوریې شخړه نړیواله کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد او مدارک لري چې شیعه د سوریې حکومت کیمیاوي وسلې کارولي، ځکه نو واشنگتن تیار سو یاغیانو ته د وسلې ورکول اپیل کړي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ حماد بن جاسم ال ثانی ویل د سولې یوازنی لار یغیانو ته د وسلو ورکړه ده. د یوې شاغلو او اغلو د عدالت د تامین لپاره ځواک مهم دی. د سولې د ترلاسه کولو یوازنی لار یاغیانو ته د وسلو برابرول دي. په همدې حال کې په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې وویل چې د رژیم ځواکونه د دمشق پر شمال او ختیځ سخت راکټي بریدونه کوي. دغه ډله وایي وړ مشپه د هاون یوې مرمۍ په قابون سیمه کې درې ماشومان ووژل.
د سالی محمد سالی درته رپورټ وړاندې کړی چې د شام دوستو هیوادونو په نامه باندې کانفرنس په دوحه کې په قطر کې سوی چې پاغه کې و د شام باغیانو ته د وسلې ورکولو فیصله وسوه.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
د افغانستان د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي دغه پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو ودانۍ رغولي او په پام کې لري چې پاتې ودانۍ هم ورغوي. دوی وایي چې د نوي کال بجټ کې ننګرهار پوهنتون ته 3 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي سوي دي چې په ترلاسه کولو سره به په یاد پوهنتون کې ګڼې پروژې عملي کړل شي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال ریډیو همکار باز احمد عابد راکوي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان محمد صابر مومند وایي چې د تیرو سو کلونو رئیس د لوړو زده کړو وزارت او مرستندوی هیوادونو په مالی مرسته ننګرهار پوهنتون کې د یو شمیر پوهنځیو ودانۍ رغول شوې دي. دی وایي
د ننګرهار پوهنتون تر اوسه پورې احاطه نه درلوده، اوس یو ډېر ښکلی دیوال ګرداګرد پوښوي، نوي تعمیرونه جوړ شوي چې د هغې د جملې نه د انجینرۍ تعمیر ویل شته، د بانک جهاني د ویترنری پوهنځي تعمیر دی چې دا د پی آر ټي او یو سی ډي د پیسو نه جوړ شوی دی، بل د ساینس د پوهنځي یو لوی تعمیر چې د پاکستان اسلامي جمهوریت خوانه موږ سره کومک شو، $6 میلیون د زراعت د پوهنځي تعمیر دی چې دا امریکایي میلیونر په نامه د بافت چې هغه خپله فاونډیشن لري جوړ شوی دی.
صابر مومند وایي چې د سکل په بودیجه کې 3 میلیونه امریکایي ډالر د ننګرهار پوهنتون رغونې ته ځانګړي شوي چې په ترلاسه کولو سره به یې د ادبیاتو پوهنځي د ودانۍ د رغولو تر څنګ یو شمیر نورې پروژې
راتون کې کال کې مونږ ته 3 میلیونه ډالر بودیجه منظور شوی ده، او امکان لري در 4.5 میلیون ډالر پورې هم کوم یې مصرف کو زیات شي چې البته وزارت خانه مونږ ته منظور شوی، او دا باید عملی کو چې د حقوقو پونځي تعمیر دي، د شرایط د پونځي تعمیر، د پونتون د بدرف سیستم جوړول، سرکونه جوړول، لوی مسجد جوړول، او یو پل جوړول د پونتون د ساحې نه.
د ننګرهار پوهنتون ګڼ شمیر محصلین خوښتي چې په دغه پوهنتون کې یو شمیر پوهنځیو ته ودانۍ جوړې شوې دي. یو تن یې مشال راډیو ته وویل:
نوم مې غیرت شاه دی، کرنې پوهنځي د دریم کال محصل یم. مخکې موږ په زاړه تعمیر کې چې یو منزله و شپږ خونې لرلې، د خونو د کمښت د وجې نه چې دی نو دوه وخته به پکې درس ورکول کېده، او اوس دا مشکل رفع شوی دی، درې چته تعمیر جوړ شوی دی او خونی لري دار سہولت شي.
یاد پوهنځي یو بل تن محاصل فرید الله وایي چې اوس د نوو ودانیو ترڅنګ لنوي ټکنالوژي نه هم ګټه پورته کوي.
د چوکیګانو او نور مشکلاتو مو سنفونه واړو، نو اوس یو تعمیر مونږ ته جوړ شوی دی، پروجیکټور سیستم همشته دی، تقریبا 200-300 شاګردان په یو سنف کې ناستې شو پروجیکټور نه استفاده کوي.
د ننګرهار پوهنتون لنن سه 50 کال د مخه جوړ شوی چې دا مهال په 1500 پوهنځیو کې تر 1000 پورې محصلین په زده کړه بوخت دي چې له نږدې 400 تنو استادانو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکی ریپی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانی ده بی پارمانو ده رویده دریا خان افریده ده جرگو مرکو سره
قاجی سنو بروسین خلکو تیریاسی شهوری وره ورکلی
ده پختون قوم ده خوشکسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان ده پختنو پا درد بانی ده درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو، او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو مشال ریډیو اوریده. مشال ریډیو دا دوهمه غړی دا نه ساته خبرونه وی د ماشان تر له سهار له نوزه د ماشام تر شپږو بجو پورې په دې غړی کې د خبري برخه ختمه شوې ده. اوس وخت را رسیدلی دی اونیز پروگرام د باختر ستوري او د باختر ستوري اونیز پروگرام تاسو ته همیش بازومت عابد وړاندې کوي. نن به وګورو چې بازومت عابد په کومو کومو موضوعاتو باندې رپورټونه او مرکې درته لري. راځئ چې د باختر ستوري ته ورشو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د یوې ځوانې شاعرې په یو تازه خپور شوي کتاب یو رپورت ولرو. بیا به په پیښور کې د افغان قونسلګرۍ د کلتوري آتشي پروین ملال سره د ملکی لومړۍ برخه وچلو او په آخره کې به په اسلام آباد کې د پښتو موزیک شپې ته هم سر ورخکاره کړو. دومړی رپورټ ترازو. په تیرو لسو کلونو کې چې په افغانستان کې خزینه شاعران میدان ته راوتی، ادبی او فرهنګي غونډې جوړې کړي چې له برکته یې ډېری خزینه شاعرانې په ډېر جرأت سره خپل کتابونه خپروي او اکثره یې په خزینه احساساتو شاعري کوي او هغه محرومیتونه چې پښتني مېرمنې ورسره مخ دي په ډاډه زړه یې منظر عام ته راوړي. شفیقه خپلواک هم یو له هغو پیغلو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو پروايي نه ده ساتلې او په ډاګه یې د خپل زړه خبرې چې په حقیقت کې د ټولو پښتنو مېرمنو د زړه خبرې دي له لوستونکو په وړاندې ایښې دي. په دغه رپورټ کې د آغلې شفیقې پر تازه خپور شوي کتاب موسو تنه شاعران درغږولي. چلاس دینه راکو دا د ځواني شاعري شفیقي خپلواک د شیرونو ټولګه ده چې تازه لچا پراوتی او د اهلي ذوق لاسونو ته هم ورغلی ده. دا ټولګه په خکلی بڼه سپین کاغذ مجلد ډول چاپ شوی او له ظاهري خکلا سره سره باطینی خکلا هم لري. دا چې دغه کتاب کې څنګه شاعري خوندې شوی دغه پښتنه مو د پښتو ژبې وتلیو نقادانو مخ ته یخې ده. استاد نجیب منلی د شفیقي خپلواک شاعري تر ډېره حده معیاري ګڼي او زیاتوي چې نورو ځوانو نجونو ته به دا جرأت ورکړي چې ادبي ډګر ته راووزي او د خپلو احساساتو څرګندونه د شعر په ژبه وکړي.
شفیقه خپلواک په دې وروستیو کې کتاب چاپ کړی دی چې هغه هم ډېره ښه شاعري ده، تر ډېره حده معیاري شاعري ده. نیمګړتیاوې به لري، په هغه کې زه څه نه وایم، مګر دغه نیمګړتیاوې داسې نیمګړتیاوې نه دي چې د دې کتاب د غورځولو کې، بلکې د دې لپاره دا زمینه مساعده وي چې په راتلونکي کې پرمختګ وکړي. دا به زموږ په فرهنګي ډګر کې هغو کسانو ته چې جرأت نه کوي چې فرهنګي ډګر ته راووزي، جرأت نه کوي چې د شعر ډګر ته راووزي، د ادب ډګر ته راووزي، هغوی ته به اجازه ورکړي چې دلته راننوزي. او دا کسان چې راننوزي د نوو احساساتو سره راننوزي، د نوو درکونو سره راننوزي، د نړۍ نه د نوو برداشتونو سره راننوزي، نو دا په خپل زموږ د ادب د غنا لپاره یو ډېر مثبت قدم دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داوود وفا وایي چې که شاعر خپل شعری ریاضت ته دوام ورکړي، په راتلونکي کې به د خزینه شاعرانو په سرلارو کې وشمیرل شي.
شفیقي خپلواک ښه شاعري کړې ده، خزینه احساس پکې ښکاري، د مینې او عشق ځینې نور نازک پړاوونه دا د په خزینه احساس کې لورا ځلیږي او څرګندیږي، او په ډېرو ښو تصویرونو او په روانه ژبه او په خوږه قریحه باندې شعري تصویرونه وړاندې کړي دي. او زما خیال دی چې که دوی خپل شعر لیکنې ته دوام ورکړي، نو په راتلونکي کې به زموږ د خزینه په برخه کې یو پیاوړی شاعر وي.
شاعر او لیکوال شرر صافی بیا وایي چې شفیقي خپلواک په تمامه معنا سره په خپل شعر کې خزینه احساس څرګند کړی دی.
آغلی شفیقه خپلواک په دغه ټولګه کې د ټول نه مهمه خبره چې ما ولیده هغه خزینه نفسیات او سرګندونه وا چې په ډیر جرأت او زړورتیا باندې دغه سرګندونه کړې ده. زمونږ په پښتني ټولنه باندې خاصا په خزو باندې دغه د ټولنې د ناوړه دودونو سیوری اوس هم شته. آغلی شفیقي خپلواک خپه زړورتیا باندې دغه سرګندونه کړې ده. د بلګې په ډول به یو دوه بیتونه در سره شریک کو چې راځه چې وایو
ٹھپا پیغلیم وخت حالات دے بدلوا پیغلیم زما د ژوند اختیار د بل پلاس کې او زکلی والا پختنه پیغلیم
شفیقه خپلواک وایي چې د کورنۍ د حسونې له برکته د شیری ټولګي سختنه شوې ده. یو لور ته د افغانستان په ګډ ګډ کې ادبی او فرهنګي ټولنې جوړې شوې او ډېرې ځوانانې له برکته په شاعرۍ او لیکوالۍ مشرف شوې. بل لوري ته خزینه شاعران هم ادبی ډګر ته راوتي او د نارینه په څیر ادبی او کلتوري ټولنې جوړې کړې چې له امله یې ډېری خزینه شاعران اوس دا جرأت کوي چې د خزینه احساس سرګندونې په خپلو شعرونو کې وکړي او بیا یې د چاپ په ګاڼه ښکلې کړي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، پروین ملال چې د تیرو 38 کلونو راهیسې د شعر او ادب میدان کې قدم ایښی، تر اوسه پورې لا په مزله ده او په دغه لاره د ستړیا احساس نه کوي. اوس چې نوموړی په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ کې کلتوري آتشه ده، هلته یې افغاني ښځې شاعرانې راټولې کړي او د میرمنو بهیر یې پرانستې چې وخت په وخت پکې غونډې ترسره کوي. له ده سره مو د ده په شاعرۍ او لیکوالۍ یوه مرکه کړي چې د لومړۍ برخې اورېدو ته یې تاسو راغولو.
پروین ملال، د تیرو 30 کلونو نه چې زه ګورم د پښتو ادبیاتو په بېلابېلو رسالو کې، هغه که د کډوالۍ په دوران کې وي او که هم په وطن کې چاپېدلی، ساسې شعر به پکې و او ساسې شعر خلکو اورېدلی دی او خوښ کړی هم دی. که دا راته ووایي چې تاسې د کوم شاعرۍ باندې پیل کړی؟
فکر کوم چې زما لومړنی شعر به په 45 کال کې په طلوع افغان
چاپ شوی دی. تاسو خوشاله وی؟
زه نه سم ویلی خوشحالی، خو ما بیا احساس کړی نه ده زما په فکر باندې. زه ډیره خوشحاله وم، یو دا و چې زما سیم ډیر کوچنی و، 14 کال وم. شعر و شاعر سره مې ډیره مینه درلوده. هغه کلونو کې د ښځې شعر ویل، خو ما هغه احساس چې ما درلود د هغه احساس اساس باندې ما څو بیت لیکلي و. هغه اخبار را ورځ مشکور تر اتلی، ما سار چې هغه اخبار والا رالی، اخبار چې دروازه کې وغورځاو، ما هغه ته دا شعر په لاس ورکړې. مال دسته سي هغه ته یو سمودریت تر بیره پر دې چې چاپ کړی و، اصلاح کړی و، او زه دونه خوشاله وم چې بس هغه خوشحالي ما بیا احساس کړې نه.
کوم بیت ستاسو اوس په یاد دی؟
او په یاد مې دی، ستا په مینه د هر چا مینت بار را سره سره، د خپل پردو وړم تهمتونه بې شماره را سره.
یعنی داسې سندرې ته ورته یا لوبې ته ورته یو
شعر؟ داسې شعر تاسو یقین وکړئ زه د مینې په معنا هغه وخت نه پوهېدلم، ولې هغه وخت بل ډول شرایط و. تاسو ته معلومه یي چې د هغه وخت شرایط د دې وخت شرایط ډېر بیل دي سره. هغه وخت موږ لکه ماشومان داسې و، په هېڅ نه پوهېدلو. د دغه مینې په مفهوم باندې حتی زه نه پوهېدلم، خو چون ویلې مې و، شعرونه مې ویلي و، یا مې اورېدلي و، علاقه مې درلودله، نو دغه مینه مې په کښې کې هغه کړې وه، لوستلې وه، نو په دغه اساس باندې ما دغه شعر لیکلی و.
د هغه شعر نه راوروسته بیا تاسی همداسې شعر ته دوام ورکړو، وخت په وخت به چاپېدل؟
د هغه وروسته زه ډېره تشویق شولم چې زما هغه شعر په طلوع افغان کې چاپ سو، او د هغه وخت د طلوع افغان هغه چې وه مدیران چې وه مرحوم ابراهیم عطایي و، اکاډمیسن، او بیا مرحوم غلام الدین ایوبي و، محمد ناصر نصرت و، که تاسو نوم اورېدلی محمد ناصر نصرت کندارۍ، هغه زه ډېره هڅولې یم او لارښوونې اته راته کړي دي. نو زه خلکو ډېره وهڅولم، زما بله خور و هغې شعر وایه چې هغه وفات کریم فیزاده رسولی، ایغم شاعری کوله، مام کوله، زما ورور په هغه وخت کې هغه شاعری کوله، هغه نوې د فاکولټی څخه خلاصوي وو. نو واقعا چې د هغه وخت اطلاعات او فرهنګ دغه مدیران چې عمومي مدیرتونه هغه وخت وګړي زه ډیره اڅولې ما، او یوازې زه نه چې ټول دغه جنې یا شیز چې هغه وخت راتللې لیکوالان چې وي، شاعران چې وي، ډیره اڅولې.
بیا مو کتاب چاپ کو په کوم نامه باندې؟
کتاب خو زما ډیر وروسته چاپ شوی دی، زما لومبی کتاب دی د اوشکو تصویر په نامه باندې هغه اواغه کابل د تبو نشر موسسه چاپ دیار لسوا شپش په اتم کال
یعنی د شاعرینا دولس کال وروسته تاسو کتاب چاپ
او
کله چې تاسو کتاب چاپ شلو بیا به د اهلی ذوق لاسته ورغلی او غوی درته چې لوسته اوسی ویلی
هغه وخت کیوم ولا چې خلکو ډیر نازولې و مزما شعر رسته کې څخه خلکو چې نازولې مې حسولې مغه زیات وو هغه وخت مثلا زرین انزور وو اکبر کرگر وو مثلا نصر الله حافظ وو مثلا علی ګل پیواندو مثلا چې ما په یادی چې د افضل ټکور وو دغه خلک و زه یا حسولې هم ډیر حسول سم
دا خو بیا په کابل کې تر داسې وخت خبره کې چې دا واقعا اهلی ذوق او د ادب خوندانو په رادیوګانو کې کار کول او په مجلو کې کار کول او په پښتو ټولنه کې سره تنظیمو تاسو هم دغه څه کوم وظیفه لرله
ما پلس کال افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې چې هغه وخت افغانستان رادیو ټلویزیون په نوم باندې و ما لس کال کار کړی زه پروډوسر وم او د ادبي پروګرامونو لیکوال وم د ځینو پروګرامونو ملي کله ځینې می ژباړل تا ازر چمن سمنې پښتو برخه ما ژباړل د ایرانی منابعو څخه مې د باندې شعرونه ژباړل ورته
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو د تیر اتوار په ورځ ماخام اسلام آباد کې د موسیقۍ د یو خوندور ماخامي تابع شوی و چې پکې د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو پښتنو ګډون کړی و د موسیقۍ دې بندر ته د مشال راډیو همکار ریاض مساخیل هم ورغلی و او له دغه رنگین ماخام څخه یې خواږه په یو رپورټ کې راټول کړی دی
د تیر اتوار په شپه اسلام آباد کې د پښتون نایټ په نوم د موسیقۍ د یو خوندور ماخامي تابعه شوې وه چې پکې سرخار اسلام آباد کې د میشتو پښتنو سربیره د ملک د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکي خلکو ګډون وکړو او د پروګرام نه خوند واغستو د پروګرام تابعیا شاکر زیشان خاطک د خپلو بازي ملګرو په مرسته په ذاتی توګه کړی و مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې پروس کال یې یو شمیر پروګرامونه کړی دی او سخت کال هم د غرنګ اراده لري او د دې یوازینی مقصد پښتون کلتور او ثقافت ژوندۍ ساتل دي د حکومتي او پارلماني غړو نه هم ګیله وکړه
اسلام آباد کې زموږ د سرکاري ادارې چې دي دو زمون د پښتو کلچر چې دا د دوه نسل کشیره ونه کړی دا اوس مونږ خپل ځان یو تنظیم جوړ کړی دا لګیاوی ور سره او خپل پروګرام کو هلته دا پروګرامونه سرکاري ادارو ته پکار دي چې هغه څنګه د نورو سبو پروګرامونه کوي د سبا د دوه فنکارانو هغه کې مونږ سبې ولا او یا بلوچستان ولا چې کوم منتخب نومند یو سابې کا وغو دا आवाज نه اوچتوال نو دا پښتونولي به زمونږ جریوی په د اسلام آباد کې په د وفاق کې او کوم زګون ته مونږ आवाज رسېد आवाज رسېدای شي مونږ ورسو
د سواد سیمه سره تعلق لرونکي سندرغاړي ویناوا پښتانه لوی هنر لري خو حالات او نامنې ورته لار نیولې ده د زیاتوي
تر خپل پروګرامو دا کم چې شو خلکو ته ډیر مزه ورسله او زه دایمه چې الله پاک دې زموږ په ملک امن راولي چې زموږ په ارزي کې دا شاندې پروګرامونه کیږي او الله پاک ته مې دعا ده چې بس ټول پښتانه اتفاق راشي او راکړه زموږ دا شاندې پروګرامونه کې دم دا منې نه خېږي
د ملک دلر او برنار غلي پښتنو د پروګرام نه ډیر خوند واغستو او د دوی ویناوا چې باید د دا قسمه پروګرامونو ډاټ ګرنه شي د مردان یو اوسیدونکو کی ارشد چې اسلام آباد کې سبق وايي مشال ریډیو ته وې
هل تکي خیبر پختونخوا کې دا قسمه فنکشنز دا قسمه پروګرامونه چې کوم دي دا پوسیبل ندي هلته سکیورټي ټریټس وغیرہ دغه وجنا نو په اسلام آباد کې د پختونو د پاره زویم چې دا قسمه چې کوم هلي زلي دي نو دا ویکلی بیسز باندې پکار دي ډېرې کمی کیږي او پکار دا چې د کی زیاتواله راشي
پروګرام کې د سایما ګل دلراج مثال خیال وحید چغزی او سید عالم محسود نصر بیرا یو شمیر پښتنو هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه او محفل کې ناس په خلکو دوی ته خد زړه د اخلاص داد ورکو د پروګرام فن با هغه وخت لا یو پدو شو کله چې با په مستو سندرو جذباتي ځوانانو ګډا شروع وکړه
Thank you. خوشحال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
ګرانو مینه والو قدرمنو، زه قمر ګل یم. تماشال راډیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.